په کابل کې د مزګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته ظفر بازاهر لخپل همکارانو سره هر کله درته وایم. په دې خبرونه کې به د هرات اسلام کلا په ګمرک کې د لوی اور لګیدنی او لکبلې د لسکونو نفتی موادو ډکو ټانکرونو د چاودنې په اړه جزئیات تر سره شریکو چې د دې ولایت چارواکي وایي د اور د کابو کولو وس اوس نه لري او لګوندې ایران څخه په دې اړه مرسته غوښتي. د ځاني تلفاتو په اړه د احتمال په اړه هم خبره سوي ده خو تر اوسه نور جزئیات نشته. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. خبرونه د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې سل طالبان دي او د امریکا د سنا لخوا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې. بشپړ خبرونه. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلې دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرحات ازادي راډیو ته ویل چې اور لا هم بل دی خو د مالی زیانونو په اړه معلومات نشته.
متاسفانه یو ډیره زوروره اتسوتی د اسلام کلا په ګمرک کې څه ده چې ولې ټول محاسبې نه دي حالې ځل کوو چې زیاته اتسوتی مهار.
لبلې خو د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي چې د دې اور په وژنه کې مرسته وکړي. د اسلام کلا په سفری سرحدي سیمه کې د روغتیایي کلینیک مشر نور احمد محمدی ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې د انساني تلفاتو احتمال زیات دی. ښاغلی محمدی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د تروریستي حملو په تور نیول شوي په سلو کې نږدې سل طالبان دی. احمد زیا سراج نن د امنیتی چارواکو په ګډه خبری غونډه کې ویل چې ځینې نور تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي خو د په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دی.
اکثریت یې ارقام را کوم دادم
په دې ارقامو کې چې ما تاسو ته درکړل ډیری طالبان دي. طالبان ځکه پکې زیات دي چې تقریبا په سلو کې په اتنیوي او نه نیوي پیښو کې د طالبانو لاس دی.
په ګډه امنیتي غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ساحې د پراخېدو په اړه یو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې طالبان په بهر کې غونډې کوي او خپل مړي په بهر کې ښخوي. ښاغلی محب په دې اړه د پژواک خبري اژانس د تیرې اونۍ هغه راپور رد کړ چې د یوې ټول پوښتنې په بنسټ وایي د هیواد په ځینو سیمو کې په سلو کې اویا قلمرو د طالبانو په ولکه کې دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورسپانو ګروپ نن خبره کړه. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. له ازادي رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو په سنا کې د دواړو ګوندونو ډیر بخښنه غواړم. د متحده ایالاتونو په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوی او تمه ده چې د ورستیو بحثونو په اړه اخري نتیجه نن اعلان شي. په دې پسې به احتمالا د پخواني ولسمشر د محکومولو یا برات ورکولو لپاره رای واخیستل شي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون خپل ورستی دفاعي واوروله او د دې لپاره خپل ټاکلو 14 ساعتونو یوازې 3 ساعتونه وکړول. ترامپ تورن دی چې په یو وینا کې خپل پلویان د فبروري په شپږمه نیټه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولې دي. پرون په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیضاحیه محاکمې څلرمه ورځ وه. د سنا غړي په دې محاکمه کې د قاضیانو په توګه عمل کوي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استادو په ګډون یې ویډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزی اروپا کې د انرژي په پروژو کې د پنګونو په برخه کې د مخکنی ادارې ژمنې عملی کړي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې موافقه کړې و چې په دې برخه کې به تر 1 میلیارډ ډالرو پورې پنګونه کوي او په 13 دسمبر میاشت کې په دې برخه کې د لومړني اقدام په توګه د 300 میلیون ډالرو لګښت تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي. او برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 100 ډیرو هیوادونو پرون نوموړي ته رای ورکړي. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو جرمونو لکه د جنگی جرایمو، د بشری ضد جرمونو او د ډلیزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د ICC د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی. د میرمن بن سودا 9 کلن ماموریت سکال په جون میاشت کې پای ته رسیږي.
خبرونه مو لازه د ریډیو اوریدل. د هرات اسلام قلعه په ګمرک کې د تیل او غاز لسګونو ټانکرونو چاودلي. د هرات والی وایي د دې اور کنټرول لوسوتلی.
په ارتباط اسلام قلعه مو تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط مشټوله هڅه کوو. مجبور شو چې لګاونډي هیواد هم اطفایه راو غواړو.
په شمال زون کې د اقینه او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د یو ماشوم د تشتونی په خبرګون کې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو پر مخ بندي سوي دي. نن در رادیو نړیواله ورځ ده. افغانان د پیښو د خبرې دوه لپاره څومره د اطلاعاتي وسیله مهمه ګڼي.
کرونا او با بړوانی چې موږ کوم په هغه تر لاسه کړی دي اکثره موږ رادیو باندې تر لاسه کړی دي.
د جرمونو د نړیواله محکمې لپاره نوې ترنوال وټاکل سو او په دوه منی مې کې د حقیقت صدې پروګرام کې د ولسی جرګې د مالک کمیسیون یو غړی د 400 مالکال د بودیجې پر جنجال کې دوه غېدلې.
په دا شکل باندې موږ مختلف شونو بيخي خلک برابر یو خاندي ولی چې دغه اراده موجوده شو دغه د خپل د دې معنی ده چې اوس نوینو په وسط د کال د بودیجې کې به د مالیمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړواله راشي.
او تاندې څنګه موبایل پروګرام دی اورې دوته یبل نه درکوم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د هرات ځای چارواکي وای دغه ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې لکبل له نفتي موادو ډک لسګونو ټانکرونو چاودلې دي. سیمه چارواکي وای د اور کنټرول له واسه وتلې ده او له همدې کبله له ایران څخه د مرستې غوښتنه سوي. د دې پیښې د لوی ځاني تلفاتو د احتمال خبر هم سوي ده خو تر اوسه جزئیات نشته. د دې پیښې په اړه به نور زموږ همکار وورو چې هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښته دي. بلې مهرباني وکړئ تاسو د هرات اسلام قلعه د اورلګیدنې په اړه جزئیات لاوریدونکو سره شریکې.
د هرات ولایت ځای چارواکي وایي د ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د ولګیدنې لکبل له نفتي موادو ډک لسکونه ټانکرونه راخیستي. د هرات والی وحید احمد قتالی ازادي رادیو ته دا پیښه تایید کړې او وایي چې ولګیدنه روانه ده خو د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نشته. هغه وایي
په ارتباط اسلام قلعه مو تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط مشټوله هڅه کوو. مجبور شو چې لګاونډي هیواد هم اطفایه راو غواړو. هلته زموږ کمشنر شته، مسؤل ان مشته، ولسوال مشته. د اور لمبي یو څه زیات شي خو موږ وتوانی چې ډیر وسایت یوې خواته کړو چې لښته لشه هغه ته لښ زیان واوړي او اوس خروجی دروازه کنټرولو. له تایباته چې کومه اطفایه راځي یو څه وخت غواړي خو هم ژغی شوی ده.
د خاغل قتالی په خبره د بهرنی چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي او تر ډیرې نتیجه ورکړي چې ژر تر ژره په دې برخه کې له دوی سره مرستې وشي او لا تر اوسه سیمې ته د دفاعي د ایران لخوا ټیمونه نه دي رسیدلي خو ښاغلی طالب ازادي راډیو ته وایي چې د دې اولګیدنې د کابو کولو لپاره هڅې جدي پر مخ روانې دي. په خپله سیمه کې ځینې کسان وایي چې لسګونو ټانکرونو اور اخیستی او د غور وسله کنټرول څخه وتی. په ورته وخت کې د اسلام قلعه روغتیایي کلینیک مسؤل نور احمد محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ممکن په دې پیښه کې ځاني تلفات هم ډېر وي خو جزئیات نه ورکوي. دغه پیښه نن شاوخوا یولس نیمې بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز یو ډک ټانکر چاودنه وکړه.
بله ډېر زیاته مننه کوم. او موریدل چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو لوی اور لګیدنه سوي ده. په دې کې لسګونه د نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلې دي. د هرات والی وحید قطالی ازادي راډیو ته ویل دي چې لا هم د اور لګیدنه دوام لري او دوی هڅه کوي چې ژر ختم کړي او د کنټرول لپاره د مرستې غوښتنه هم کړې ده. د غرض ویل سوي چې له ایران راتلونکي برېښنا هم د اور لګیدنې کبل قطع سوید د دې پیشي د جزئیاتو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو د نور خبرونو سره پاتې سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سمجه خلاص د راډیو اوري. په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لیږد د موټرو پر مخ باندې سوي دي. موترزو ترکمنانو د نه کلن تشتول سوي عبدالرؤف د خلاصون لپاره د مزار شریف جوزجان لار هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ باندې کړی ده. ولسمشر اشرف غني غوښتي چې دغه تشتول سوي ماشوم له کورنۍ سره پارک کې وویني. جزئیات زموږ له همکار اورو.
لسګونو ترکمنانو دی و تختبل شوی ماشوم دی خلاصون لپاره په زین شمالي ولایتونو کې له هغه جمله په بلخ فاریاب او جوزجان کې لوی لارې بندې کړې دي. ترکمنانو دغه تختبل شوی نه کلن ماشوم ته د حق وختنې په مخنن د حیرتان مزار شریف لوی لار هم د وارداتي توکو او د مسافینو پر مخ بند کړه. تیر ورځ معترضو ترکمنانو د اقینې بندر او اندخوی ولسوالۍ لوی لار هم له ترکمنستان څخه د وارداتي توکو د لیږد د ګاډو پر مخ بند کړی و. لا درې ورځو راهیسې د مزار شریف جوزجان لوی لار د اقچی ولسوالۍ په درې لارې کې د مسافرینو پر مخ بند شوی او خلک لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي. په بلخ کې سوداګر وایي چې د شمالي ولایتونو د تجارتي بندرونو د لارو بندېدو په کور دننه په بازارونو کې د اولیه توکو بیه لوړه کړې ده. د اختطاف شوی عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د یو سلاتو ورځو په تیرېدو سره حکومت نه دی توانېدلی تر څو د هغه د زوی د خلاصون لپاره حداقل یو وړوکی سرنخ پیدا کړي. محمد نبی د بلخ په محلي حکومت کې ځینې کړی د عبدالرؤف د اختطاف په پیښه کې شامل بولي. د بلخ والی فرهاد عصمی بیا ویلي چې د انسان تښتونکو له منګولو د عبدالرؤف د خلاصون لپاره یې درویش پوځي عملیات بې پایلې ختم شوي او ممکن کوم چارواکی د هغه د اختطاف په قضیه کې شامل وي. د عبدالرؤف کورنۍ یو پلار پلازمینې کابل ته تللی دي او په پام کې د انسان تښتونکو له منګولو د دغه ماشوم د خلاصون د څرنګوالي په باب له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر اشرف غني کابو یو میاشت مخه ویلی وو که عبدالرؤف تر 15 ورځو نور آزاد نشي د بلخ لوړ پوړي محلي چارواکي بل دندو لري کړي، خو د یوې میاشتې په تیرېدو سره دا شمنه لا نه ده عملي شوې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ خلاصه رادیو اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د نن ورځې موټر بم هدف ته رسیدو وړاندې لمنځه وړل سوی دی، خو وایي په پیښه کې پولیس ټپیان سوي دي. د دغه وزارت له لورې رسنیو ته په استول سوی پیغام کې راغلی چې دا پیښه نن سهار 9 بجې د ارغنده ولسوالۍ په کوهک سیمه کې سوي ده. په دې اړه نور تفصیل زما همکاره کوي.
د مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې له منځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت وو ټپیان سوي دي، خو د کندهار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر فرید مشال رسنوی ته پاسته ویلی ویډیو پیغام کې ویلی دی چې حمله د هموی موټر په وسیله سوی ده چې و پولیس پکې ټپیان سوی دي.
نن تاسو ته بهتر در معلومه ده ونیم بجې د اقنده ورسواری د کوپ په سیمه کې دشمن یواره د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو د خوا بل خصوصا د پولیس د خوا څخه پیژندل سوی و. انفجار یې کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړی تداوی وروسته بیرته خپلو وظایفو په تشتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویم امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللی و. په ورته وخت کې بی کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو د دویم ټولي قومندان علامر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همدا شان دوی ته د اوخت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې لاتیر درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب پنجوایی او جړی ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې سیمه یې نامنه کړي. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او په ټولو شهرونو کې د اف ام پر سله شارې 15 صفه هم په صفه وځي ډول اوریدل سي. اوس به خوست ولایت ورسو چیرې چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لمړنۍ ترانزیتي کارګو هلته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای شوی و د خوست سلګون اوسیدونکو د هرکلی لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي ول. په دې اړه نور تفصیل زموږ هم کاراوو.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لمړنۍ ترانزیتي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسیده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیت ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لمړنۍ ترانزیتي محمولې توکي وارد کړي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیس ته خوست لوګر د زین د مکار کو مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارت ډیره غټه غټه په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلندر نه ونیسه، هر طبقه خلکو ته دغه غټه ده. بزرها او خلکو ته به دلته د کار زمينه برابر شي ان شاء الله، او خوشاله په کار باندې مصروف شي، او د کار مصرفو زمينه ان شاء الله موږ اڅه کمیږي او ربط کمیږي هغه کمیږي، د خوشحالي زیره ده.
د یادو ترانزیتي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمه ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استاذي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکی او پوځي مسؤلین ورغلی ول. د احمد زاهد شورش پونوم د ګمرک یو تن مسؤل ول
دا د سیکورا سیستم دا چې تقریبا د نړۍ په 13 هیوادونو کې دا تطبیق شوی دی او د نړۍ تر ټولو سټانډرد ګمرکی سیستم دی چې الحمدلله منګه اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دلاره باندې د دې سیستم په برکت وسليږي، او موږ د دې سیستم نه عملاً په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دلاره د ترانزیتي محمولې لیکدولو ته خوشاله دي. وايي خلک به د تل په شان د دلاره د امن په تامینولو کې خپل مرستې و نه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل
یا کول د مو مرته دغه منطقه ګوربز ډیر د امن په فضا کې ستلی دو دا ول ډیر کم زیری لري او خوانات پتلل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ اسیا بدلیږي. دغه مې ډیر شکریا ده چې د ټول خوست پر بلکل د افغانستان پر دغه مې یو بهترینه لوسترونه بیل چې دادو.
ملی سوداګر حاجی شاهباز ګربز کڅه هم د غلام خان پلاره د ترانزیتی محموله وړل یو خه پرمختګ غنی خو زیاتوی چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لار کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه کی مکورینه چې د دولت په مخ کې لري هغه دي شوی چې تاسو نه ډېرو دې دې پورا سرکینه ډېر جوت ازوت په چار دی غو لیکن سرک تنگ دی.
پودی پر جوړشې غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر غربت او ناامنۍ په خپل لمنځه ولاړ شي.
ټول گاونډیانو ته څومره چی دی چې واړی دوی هم د عزت څښتنان شي او هلته هم مشکلات نه وي او دلته هم مشکلات نه وي او د فقر او بیچارګۍ نه وژغورل شو هغوی د پریږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
سازدی رادیو اوری اوس په نړیوال موضوع واخلو. ل نسبتا یوې اوږدې پروسې وروسته د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو. نوې څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی. دی به د جون په نیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالې فاتو بنسو د ځای ونیسي. اسمت څاروان نور تفصیل راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسیدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندی، هسپانیایی او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بنسودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي 9 کاله د حق د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډلېزې وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې لوري د جرمونو د اداو په شمول د جنگي جرمونو د څیرونکو مشرکوي د جون په شپاړه سم تقاعد کیږي. د کریم خان یو لومړنی پریکړه کېدای شي دا وی چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپله دا پریکړه تازه کړې چې پر اساس په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوې سیمې بیا غصب شوې خبرې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بنسودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نشم کولای.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ساده رادیو خبرونه اوري. نن د فبروري 14 ده د رادیو لنړیوال ورځ سره برابر ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې رادیو اوري. په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خبره سوې، رادیو خلک څومره لدی اخیستونکي ناروغي خبر کړي دي. په دې اړه تفصیل به زموږ همکار وورو.
رادیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه لاغګ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع پر سوالو کې ځانګړې و. د افغانستان خلک د بیلابیلو ستونزو له امله ټکنالوژي ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15مه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کرونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثره د راډیوګانو له ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحې غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټول کوم دغه چې یو دا سپارښتنې دا ټول د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کرونا وایرس د خبراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه اما په هوای د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری،
د کرونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2643 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډیره غیزه لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک ارتیا رادیو باندې ډیریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړه. دغه پیغامونه نه او همدارنګه غلار خوانی سه د رادیو لالارې و خلک ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو. خو اوس هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ، او ان تر دې چې د غږ د سب دستګاه یې هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې پر رادیو کې کار کړی وایي،
اوسنۍ شرایطو سره موږ پاتله کو زمالا نظر دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې په خا موږ ډیر زیاتې ستونزې ګاللې، یو چا سره چې مارکه کوله په ډیرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به پخپله ورتلو. او زمنان موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره، هغه وسیلې هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 260 زیات یادوي. یونیسکو په 2012 کال کې د فبروري 14مه د راډیوګانو نړیوال ورځ په نوم ونوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د رادیوګانو 4400 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم رادیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
او مننه چې د ازادي رادیو خبرونې مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:13 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي له احمد تکل څخه اورو.
د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلې دي. چارواکي وایي چې اور لا هم بل دی، خو د مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د په وینا د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې 100 طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو لګډې غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي. راپورونه وایي چې د هرات په زندان کې یو شمیر بندیانو بلوا کړې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي چې حوزوي روغتون ته دوه ټپیان چې یو سرتیری او بل یې بندي دی راوړل شوي. ځینې سرچینو ویلي دي چې بندیانو بلوا کړې ده. د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځه او مرکزي اروپا کې د انرژۍ په پروژو کې د پانګونو په برخه کې د مخکینۍ ادارې پر ژمنو عمل وکړي. برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو، او د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیزاهیه محکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې، او تمه ده چې د وروستیو بحثونو په اړه آخري نتیجه نن اعلان شي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو، سپورتي خبرونه به وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د ای اف سی فوتسال روزنیز کورس پای ته ورسیده. د فوتبال فدراسیون ویان شمس امینین نن ازادي رادیو ته ویل د فوتسال د روزنی ټولګي چې په کندهار کې د روزونکو د ظرفیتونو د لوړوي په موخه پیل شوی و نن پای ته ورسید. په دغه ټولګي کې د کندهار ولایت د فوتسال شپږ ویش روزونکو ګډون کړی و چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د خونکو او د فوتسال د ملي لوبډلې د مشر روزونکي عبدالرازق ممرک نه یې د فوتسال په برخه کې نوي قوانین او تخنیکونه زده کړل. دغه پروګرام شپږ ورځې مخکې پیل شوی و، او موخه یې د آسیا د فوتسال د روزنې لومړۍ درجې ټولګي ته د غوره روزونکو معرفي او ورپېژندل و. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د سولې په نوم د والیبال د پیل شوي ټورنمنټ لوبې نن د نرنګ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو د پای لوبې په مراسمو کې د والیبال سلګونو مینهوالو ګډون کړی و. د کونړ ورزشي امریت د والیبال فدراسیون مشر محمد شعیب حماد وایي له دې لوبو څخه هدف د 19 کلنو او ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو ټاکل و. حماد وایي ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره به له ټولو ولایتونو په شرایطو برابر بر لوبغاړي و ټاکل شي. د غسیالۍ سورې وړاندې د مرکز او 15 ولسوالیو لوبډلو ترمنځ پیل شوی چې پایلو بینند د نرنګ او سوکۍ ولسوالۍ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. او ټاکل شوی چې پاکستان او افریقا لوبډلې نن دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره کړي. د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د نړیوالو شل اوریزو لوبو لړۍ تیره پنجشنبه پیل شوې ده. د دې لوبو لومړۍ لړۍ پاکستان ګټلې ده. ټاکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه نن په لاهور کې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله، او لومړۍ پاکستان ته د توپ وهنې پریکړه وکړه. پاکستان په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 1.9 منډې وکړې. سویلي افریقا لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه کړ او یوازې په ټاکلو 16 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 1.6 منډې وکړې. په یاد لوبه کې پاکستانی محمد رضوان پر سویلي افریقا نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د سویلي افریقا پر وړاندې په 1.6 توپونو 1.6 ناسوځېدلې منډې وکړې چې 8 او 6 هم وهلې.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونی اوري د ژمنې سره سم د ونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. لمړی به د حقیقت څخه د پروګرام اوري چې په دې کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو غړی د 14 مالی کال پر جنجالي بودیجې باندې غږېدلی دی او ورپسې تاندې څنګه لرو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالی کال د بودیجې مسوده 2000 رد کړې ده. جرګې د بودیجې د رد لپاره 19 دلایل وړاندې کړي او د سمون غوښتنه یې کړې. د ښوونکو، سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو یو شانوالی، د پروژو په عملي کېدو کې توازن او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی د دې شمیر یو له مهمو دي. خو نږدې اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د 1400 مالي کال د بودیجې دریمه مسوده لیږل شوې ده، خو دا ځل تالار ټول یو خوله نه دی او عملاً په دوو ډلو ویشل شوی دی. لومړی هغه چې وایي دا ځل یو څه سمون راغلی او وړاندیزونه منل شوي، او دویم هغه چې وایي لا هم هغه څه چې اړتیا یې ده نه دي شوي. د جرګې دننه پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. ځینې د حکومت پر راشن خورۍ او ځینې بیا د شخصي ګټو او سیاسي تمایلاتو پر بنسټ د بودیجې پر ګراوګان نیولو تورنوي. خو اصلي کیسه څه ده؟ ولې دا ځل د برهار وخت په پرتله د بودیجې تصویب جنجالي شو؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د ولسي جرګې د مالی چارو بودیجې کمیسیون لمرسیال جاوید صافی سره پر همدې موضوعات خبرې اترې کوو. صافی صاحب خو راغلاس ازادي راډیو ته.
ډېره مننه زم په خپل وخت تاسو له تاریخ د ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
صافی صاحب، ولې د تیر هر وخت په پرتله د بودیجې پاس کېدل دا ځل دومره جنجالي شوې دي؟
اصلا خبره دا ده چې د تیر ځل په حساب باندې چې کله مخکې کوم کمیسیون یا مخکې د ولسی جرګې کوم غړي د مالی او بودیجې کمیسیون غړي ټو نه پوهېږم د هغوی به ورته پام نه شوی یا به د هغوی په خپل نظر باندې مخکې تلل. ولې دا ځل چې دغه دویم کال ختمیږي او د دریم کال د ولسی جرګې شروع کیږي، نو د ولسی جرګې خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون لازمه وګڼله چې ځینې ځینې تغییرات راشي تر څو دولس ستونزو او اولیتونو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وشي.
خو د تالار دننه ځینې نور موضوعات هم مطرح کیږي. له دې ډلې د یو بل پر وړاندې تورونه دي. زه ځینې مهم وایم. یو شمېر وکیلان یو ډله پر دې تورنوي چې د شخصي ګټو او سیاسي ګټو پر بنسټ باندې بودیجه په ګراوګان کې نیولې، په ځانګړي ډول د مالی چارو کمیسیون او د ریاست په ګډون اداري هیئات او ځینې نور کسان په دې توره نه کی. خو بل ډله بیا وایي چې هغوی کسان چې بیل دي چې فکر وکړي د بودیجې په اړه باندې د افغانستان د امنیت شورا پر بنسټ باندې ځینې مسایل وړاندې کیږي، خو یوې ډلې هم ثبوتونه وړاندې نه کړل او نه یې رسنیس کړل. ولې دا ډول تورونه؟
شک نشته چې ځینې د ولسی جرګې غړي به د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه کوشش کوي چې بودیجه ګراوګار ونیسي، او ځینې به بیا حکومت ته لکه څومره چې لازمه ده لاغې زیات ورخوږیږي او د هغوی سره به یو انډیوالي پالي. ولې اصلا خبره دا ده چې موږ چیرې راشو او باس په دې وکړو چې په دې تیرو 14 کالو کې د افغانستان هغه قشر ته چې یو مظلوم قشر دی او د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دی، د هغوی لپاره په بودیجه کې څه نیول شوي دي، څه شوي دي؟ نو حقیقت دا دی چې په بودیجه کې ستونزې شته دي او باید په دې باندې هیڅوک سترګې پټې نه کړای شي. او لکه څنګه مې چې مخکې ورته اشاره وکړه، نو د شخصي ګټو په بنا باندې به هم کوشش کیږي چې ګراوګان ونیول شي بودیجه. ولې د پارلمان 95% 96% 99% وکیلان او د خصوصا د مالی بودیجې کمیسیون غړي کوشش کوي چې دغه بودیجه د ستونزو په نظر کې نیولو سره هغه ته د حل لارې پیدا کولو په برخه کې کوشش وکړي.
د مالی وزارت او دننه په تالار کې ستاسي هم سنفیان یو شمېر موضوعات رابرسېره کوي. اول دا وایي چې دا ځل د بودیجې په دریمه مسوده کې ځینې بدلونونه راغلي هغه چې تاسو وړاندیز کړي. لومړی دا چې 390 پروژو ته پکې ځای ورکړل شوی چې دوی وته د ولسی پروژو نوم ورکړي. دویم دا چې د ښوونکو او سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو لپاره یو کوټ په نظر کې نیول شوی او هغې ته تقریبا 1.5 میلیون ډېرې افغانۍ هم ورغلي دي او نورې پیسې هم ور اضافه کیږي تر دې چې د انټي اډ معاشات په اړه باندې ورسته پریکړه دا کوي. د عملیاتي چارو په برخه کې ساسي د وړاندیز په اړه باندې دوی وایي چې پاګه هم یو سکار شوی دی، ولی پیسې نه دی ور محول شوی او پروژې هم پکې نه تطبیق کیږي. فکر کوي هغه څه چې تاسو وړاندیز کړیو یو څه شوی؟
بالکل، زما نظر او وړاندیز دا دی چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په ډیرو برخو کې یو څه ناڅه تغیرات په بودیجه کې راغلي دي، او دا تغیرات په دې معنا دي چې حکومت د ولسی جرګې هغه غوښتنې چې کمی حق غوښتنې او حقوق دي د ولسونو، هغه ته یو قسم لبیک ویل دي، هرکلی کړی دی. چې تاسو ورته اشاره وکړه د معاشاتو په برخه کې یو څه ناڅه تغیر راوستي لري، که څه هم دا بیخي په کم اندازه دی، او باید چې په دې کال کې هیڅ امکان نه لري که په دغه شکل باندې موږ مختلف شو نو بیخي خلک به راپورې وخاندي. ولې چې دغه اراده موجوده شوه، دغه فکر موجود شو، دا په خپل د دې معنی دی که اوس نوی نو په وسط د کال د بودیجه کې به د معلمینو، د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړوالی راشي. همدارنګه د واحد عملیاتي په پروژو کې چې هغه یو بودیجوي واحد نه دی او قانوني د ولسی جرګې ته هیڅ کوم جواب دی نه دی، نو په دغه اساس باندې هغوی پریکړه کړې ده چې د واحد عملیاتي د پروژې او قراردادونه په دغه کې به یو تغیر راځي. هغه تغیر دا دی چې یا به دوی یو مستقل واحد بودیجوي واحد کیږي او یا به بیخي لمینځه ځي. نو دغه یو ښه خبر دی چې په دې ځل کې مطلب موږ سره منل شوی دي. همدارنګه د اصولنامې اجرایي بودیجه کې یو څه ناڅه تغیرات راغلي دي، دسترخوان ملي حذف شوی دی، او هغه پروژې چې د وکیلانو لخوا وي دا د وکیلانو شخصي پروژې نه دي، دا وضاحت باید وکړل شي. دا د ولسونو هغه ضرورتونه دي چې په خپل د ولس استازي مستقیما د خپل ولسونو څخه اوري، او هغه یو اشدي ضرورت دی. او هغه پروژې چې دا مې خبره ده، درې سو پروژې بیرته په نظر کې نیول شوې دي چې په تیر وخت کې په تیر ځل مسوده کې سند د بودیجې څخه ایستل شوی.
ځینې مسائل په تالار کې نور هم مطرح کیږي، د یو شمیر کوډونو په اړه باندې چې پیسې پکې زیاتې دي او د خلکو درد بخور نه دي، اما په دریمه مسوده کې هم دا پیسې را کمی شوی نه دي، که را کمی شوی هم دي ډېرې زیاتې کمی. د یو شمیر کوډ یادیږي، یو نوی کوډ یادیږي، دوه نوی کوډ یادیږي. آیا په دریمه مسوده کې د دې مسایلو په اړه بیا هم دنه په کمالي چارو او بودیجې کمیسون کې بحثونه شوي یا روان دي؟
او بالکل، د یو شکوټ پر اړه باندې چې هغه د معاشاتو کوټ دی، په دې کې تیر ځل دویمه مسوده کې چراغله او هغه د وکیلانو او د مالی بودیجې کمیسون په نظر باندې چې څه رقم لازم او هغه سي تغیرات کې نو راغلي چې دوی یو مشکل دغه هم په نظر کې نیولې. په دې ځل مسوده کې په دریم ځل کې 300 میلیون درې نیم 350 میلیون افغانۍ له دغه کوټ څخه کمی شوی دي، ال دا چې 15000 او 800 دغه د دې په شاوخوا کې تشکیلات چې اضافه شوی دي، چې دا یو خبر دی، دا په خپل یو تغیر دی. همدارنګه په دویشتم کوټ کې چې دغه د اجناسو خدماتو کوټ دی او د مصارف کوټ دی، چې زیات مصارف کیدای شي هغه څه رقم چې لازم دغه سي مصرف نشي، موږ تشویش درلوده په هغه کې ډیر زیات تغیرات نه دي راغلي، باید چې په دغه کې تغیر راوړل شي. دا چې په دریم ځل باندې بودیجه بیا ولسی جرګې ته راغلي دا کچیر ډټ شي، نو دا په خپل په ډیرو انکشافي کارونو باندې بد اغیزه کوي.
صاحب صاحب، د تالار دننه عملاً موران میادونه وکړه چې ساس هم سنفیان دا ځل په دوو ډلو باندې ویشل شوی دی. وړاندې د بودیجی پرت کې اکثریت دا سره کارونه پورته کړل چې رات اماده ځل عملاً یو څه مقابل لوري مهم هغه چې د دې بودیجی په توافق کې ولاړ دی او شمیر زیات بریخي. فکر کوي چې دا ځل به یو ځل بیا د بودیجی د تصویب یا هم رات په برخه کې یو غوڅ پریکړه ته ورسیږي؟
اصلا خبره دا چې دا د تالار په دوه برخو ویشل دا په دې معنا ده چې ځینې وکیلان صاحبان چې هغوی د دغه تغیراتو او د حکومت لخوا په درېمه مسوده کې د تغیر شاهدان دي یا هغوی ترې خبر دي، نو هغوی به طبعا دا پریکړه کوي چې دا ځل بودیجه پاس شي. همدارنګه مشکلات به وي، ولې د ولس ستونزو په نظر کې نیولو سره هم باید چې پاس شي. هغه دویم برخه د تالار چې دغه یا خو دا خبره ده چې یاوی ل سرات د بودیجې څخه نه دی خبر، ولس د ستونزو څخه نه دی خبر، اصلا په بودیجې باندې نه پویږي، او یا هم د خپل شخصي ګټو لپاره د بودیجې درد لپاره کوشش کوي او کمپاین کوي.
اما یو مسله د نن شپه ولسی جرګی کې مطرح کیږي د وکیلانو ترمنځ، هغه د ادا او تورونو ده. د وکیلانو ترمنځ د تورونو الهام لکوم ځای اخیستل کیږي او آیا تر یو ځای حقیقت لري چې ځنې پر امنیت شورا په لوی تورنیږي، ځنې نور بیا د شخصي تمایلات او د قراردادونو په نو ورکړې مسایلو باندې؟
د ولسی جرګی سند وکیلان حکومت سره ښې اړیکې ولري یا راوتل کیږي، دغه خبره نه په ولسی جرګه باندې یا د ولسی جرګې په غړو باندې دا تور لګول شي ګواکې دوی کوم امتیاز اخلي یا دوی امنیت شورا ته ورځي، نو دوی د معاملې لپاره ورځي، دا کاملا غلطه خبره ده. دا ماغه خبره ده چې دښمن یې غواړي وی او د خلکو په ذهن کې یو غلطه ذهن سازي وکړي. نو زما نظر دا دی چې ولسی جرګه باید د حکومت سره هر وخت ښې اړیکې ولري. دا هیڅکله هم په دې معنی نه ده چې ولسی جرګه به د امنیت شورا سره یا د حکومت سره د بشې پس باندې کوم داسې ملو کې خدای نخواسته چې هغه به د ولس په تاوان وي. هغه چې په د ولسی جرګې په غړو باندې تور لګوي، هغه پخپله یا له دې موضوع څخه خبر نه دي، یا پخپله د شخصي معاملې لپاره د شخصي ګټو لپاره کوشش کوي وکیلان د ولسی جرګې سره په تقابل کې واقع کړي. البته د حکومت سره
د افغانستان د ولسی جرګې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون مرستیال جاوید صاپای لتا سي ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده، هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدې ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د ورځ مرواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالي کو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده. دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دا د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده، ورې کوله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکې د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده ورسته ژوند د زقوم په سیر تاریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر باور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دې د مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي د خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي د دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی، ورسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې ګوري، د هغوی غوی از ژوند پرمختګ چوګره دا غوی د ځوانې خون چوګری نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کی چې کاش که زما کورنۍ ماته مخ کې ودا نه وای کړې زما خو برابر عمر زما دی وده عمر خو چې دا همدغه عمر د څنګه دی دا بل کلیوال په همدغه عمر کې وده کړای دی نو دا بیا یو ډول د فکر کې چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه په خوندې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپل یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي فدا محمد باران د خپل ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي ته رانغی
منګ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسه کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه وو لایق وو خوب کچا عمر یې دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغې اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو
بېسوادي د بیکاري د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري شاید حتی داسې حالات ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګولو نه لري هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په بلکه د یو جماعت مولا امام قاری تورابی منګل وای که څه هم اسلام دا وای چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلی بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپل پخو ولاړ وي
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دروشیانو کې بیړه کوي کنه یو نکاح د غیله نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکي خو د بلوغ معنی صرف دانه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي د دې سره باید هغه عقلی بلوغ هم ولري اغه عقل پوخوي اغه خپل خپل باندې ولاړوي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نوي حضرت علي رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کالونو غم بیا شاته واچي نو پغې کې دار چې دا کار به ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسی رابطه پاړه سم په هوای نه لري او نه هم دوی ته تیار وي ځکه خو دوی لرواني او جسمی په لاو هم تاوان کوي
سن کچیری کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه او هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعف سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډېر وخت په احساساتو کې داسې پرېکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنې ډېر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحلې کې په انسان باندې احساسات دغه ډېر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډېر ممکن یعنې ډېر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي، او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډېر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډېر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه یې سنجش نه یې کړی، هغه یې نه یې سنجولي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا پاینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وای ک چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې، دغه په نشتون کې، په یعنی دغه غواک اختیاري نه وي، په ور سره بل چاته ور کوي، دا هم د اسلام له نظر ډیر سخت ظلم ده او جفا ده، ځکه چې هغه غټ شي د هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی، د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي، او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
چه دهسم شور ما شوری ما شر وسم، چه دهسم شور ما شوری ما شر وسم، پکاز کته کور دم مارو سو، پکاز کته کور دم مارو سو، چه دهسم شور ما شوری ما شر سن، شور ما شوری ما شر سن، چپزے کریے خلوت بت کنا کیجی، چپزے کریے خلوت بت کنا کیجی، دہا سنم پہ یاد میں جگارو سو، دہا سنم پہ یاد میں جگارو سو، چه دهسم شور ما شوری ما شر وسم، چه دهسم شور ما شوری ما شر وسم، پکاز کته کور دم مارو سو، چه دهسم شور ما شوری ما شر وسم. چه زلف پشت خال پغیش کی واخس، چه زلف پشت خال پغیش کی واخس، دا فلک پشبستان کے قمر سو، دا فلک پشبستان کے قمر سو، چداسن شرما شوریا ما شرمسن پکا کتے کوردا مجمع روسو چداسن شرما شوریا ما شرمسن تبسمے تا گٹیو فلکڑا پٹا دس کلا ہو چمے کوردا آزارو سن دس کلا ہو چمے کوردا آزارو سن چداسن شرما شوریا ما شرمسن پرکاش کتے کوردا مجمع روسن چداسن شرما شوریا ما شرمسن